افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په باب واوري چې وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو ډېر تمرکز وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاکار ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو ناببره وتل د افغان پوځیانو وړتیاوي اغیزمنوي. په بغلان کې د طالبانو یو نومول سوی ولسوال له دریو ملګرو سره یې وژل سوی دی. په بیلاروس کې واربیا د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرې پیل سوي دي. د ملي امنیت سلاکار ویل افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شایي د دې کار مخه ونیسي. تمې کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړي. د دواړو لوریو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپل لومړۍ غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري رسنیو ته نن وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري په لاتینګ هوت سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
د لا څرګنده نه ده چې اصلي مذاکره به کله پیلېږي. خو د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. د بغلان امنیه قمندانی وای د طالبانو یو نمول سوی ولسوال د هغه له دریو ملګرو سره ووجل سو. د بغلان د امنیه قمندانی وایان احمد جاوید بشارت رسنوی ته ویل چې لومړی وسلول طالبان نن په دوشی ولسوالۍ کې د پولیسو پر ځینو پوستو حمله وکړه.
حمله د پولیسو لخوا شنډه شوه. په نتیجه کې د خنجان ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا امیر د هغه له دریو ملګرو سره ووژل شو. دوی تل هڅه کوله چې د لویو لارو په اوږدو کې د سوداګرو مالونه لوټ کړي.
شغلی بشارت وایي په دې وسلوله نشته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وتنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي دي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تیر شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون یو وایاند فرهاد خان ازادي راډیو ته ویل چې د دې غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسیدل.
مونږ ته چونکی تا دی دغه د سپلای ورتل بی او سی او کمنی د عام کله کا سن سپلای به دې طرف کېدا پرون ان فارچونټی دغه سپلای لګل شوی دا تقریبا دا 9:30 بجو نو مونږ په انتظار خو هغه تقریبا لټ نه سي دای په دې دا واکه شوی دا.
په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 400,000 او 1,400 اوښته دی او د مړو شمیر تر 3,300 زیات شوی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې د لسګونو کسانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. دا په اصل کې ده چې د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره بیا خلک لارو او سړکونو ته د څلورو میاشتو راهیسې راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسیون پکې د درغلیو ادعا کوي د نورو ورځو په څیر نن هم مظاهره چند په مینسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ سول. په غولانجمنو ټاکنو کې لوکاشنکو د ولسمشري د شپږمې دورې ګټون کې بلل سوی. خو اپوزیسیون وایي چې اصلي ګټون کې د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا ده. په رومانیا کې خلک په پارلماني ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره رایو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا پلوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي او که څنګه. د بدسل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو ټاکنو کې د مشرانو جرګې یو سلوش پور دی شاو د ولسی جرګي 329 غړي شاکل کیږي. پرمانه کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت د تیر کل ورسته له هغې واک ته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایی او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونی دیل نیک د 3 اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. دی د پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندی لوبغاړی و چې 6 کاله مخکې د اروپایي اتلولیو پایلوبه ګټلې وه. د روسیې د فوټبال فدراسیون په خپل ویبسایټ کې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړې خدای نه دی ویلي چې پونی دیل نیک چیرې او کله مړ سوی دی. د دغه فدراسیون په خبره چې دغه لوبغاړی یو اتل و. د اروپا د فوټبال اتحادیې هم په خپل ویبسایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدلې و په 1980 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګټونکي ګول په وهلو سره وګټي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه دوه. مزار شریف اسمان برګ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه و. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9 اټکل شوې ده.
دیوان ادر وچ د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل واور او له هغه مخکېم صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. د هغې ډلې په وړاندې چې د ننګرهار چارواکي په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې د څو غړو د وژلو خبره کوي. آیا په ننګرهار کې د دې ډلې د ځپلو په اړه د چارواکو د مخکنۍ ادعا خلاف هغه تر اوسه هم فعاله ده؟ کله طالبان سره د سولې خبرې بریالی شي آیا داعش به هغه ډله وي چې د افغانستان راتلونکي ته یو ستر ګواښ بلل کیږي؟
ځکه دا نه چې دا ګواښ د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه سره منسجم کیږي او بیا دا ګواښ چې دا لویږي او پراخي.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ وایي ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. دغه راست نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ جورجیا کې په یوه غونډه کې د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړې دي. مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. ښاغلی محب وایي که څه هم داعش ډله ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي خو لا هم د یوې ترهګرې ډلې په توګه پاتې ده. ښاغلی محب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یوه امنیتي کانفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. د ښاغلی محب د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسدالله الدین په راپورټ کې اورئ.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغه ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوي وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګ په روسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار لمانځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یو تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړې. د فرانسې خبری آژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر خارونو له بریدونو منع کړي خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې یې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځنی ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی وو. ښاغلی محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now as I speak 96% of all military operations are conducted.
Hamda us che za khabrikom shpurna vi pisada paudzi amaliat la sara trapaya zumuj da amniyati aw dipai zwakun la khatar sarakeji dui istikhbarati malumat tar la sakavi bia mawzuat arzavi che amaliat tar sarakri aw mujriman adalat ta rakaji da wadu koi gam na dai mush khpal pauds la la sawar kade wo khus da quwi pa istifada ki khpal waqi ta nijdi siwi
monopoly over the use of force.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوه کې څه وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
غرض افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راوړي. ښاغلی محب له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د امریکایي سرتیرو کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راوړي او هم به د افغان ځواکونو پر روزنې او وړتیاوو چې تر اوسه یې ترلاسه کړي ناوړه اغېز وکړي او هغوی به دې ته اړ کړي چې د هوایي ځواکونو له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو لپاره د خپلو پلانونو تطبیق ګړندی کړي. ښاغلی محب دغه راز ویلي، تر اوسه موږ په روانه جګړه کې ډېر زیات د امریکا پر هوایي ځواکونو متکی یو او دې ته اړتیا لرو چې په دې برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړو چې پر طالبانو برلاسیتوب وساتو. د داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سرلاکار حمدالله محب دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکي بیا د دې ولایت په شینوارو ولسوالیو کې د دې ډلې په وړاندې ځپونکو عملیاتو کې د دې ډلې د څو غړو د وژل کېدو او څو نورو د نیولو خبره کوي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وایي چې د غنیخیلو ولسوالۍ وویشتمې ویلي سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولې دي. خوګیاڼی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یواره د موټر سایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼی په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ وشتم ویالې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور دغه ډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار پولیسي شورا کې د خلکو استاد اجمل عمر وایي په ننګرهار کې د اشتل اوس د غرونو او لری سیمو پر ځای په سم او خار کې فعالیت کوي او خپل چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو په سر کې خاور شنی او بار بار ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتل ختم کړی دی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
د اشتل بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو په موضوع کې تمکیږ. ښاغلی محب ویلي چې که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي نو د حکومت ډېرې هڅې به د داعش د پر ځپلو متمرکزې وي. د ښاغلی محب دې څرګندونو ته په پام، آیا داعش په افغانستان کې له طالبانو وروسته که چیرې طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه کیږي ستر ګواښ ګڼل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د سیاسي او پوځي چارو له کارپو غفور احمد جاوید څخه کړې ده.
اساسي موضوع دا چې ټول ترورستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانوني وسلوال ګروپونه خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایدیالوژیکی جګړه دلته مختوري بل باټ مهم دار چې د نشئی توکو کخ قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنې پښتون کې خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخه طبي خبره ده چې هغه افغانستان ته افغانانو ته ګواخ دی. هر هغه څوک کده یو افغان ژوند هم ګواخ طبي خبره ده چې دا ګواخ دی. دغه خبره چې مقابل موهب کړي طبي خبره ده چې طالبانو دلته دغه ګروپونو لپاره بستر سازي کړي ده او دغه بستر سازي د دې لامل شوی چې په دې کې نور ګروپونه هم وګړيږي. دایش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر مثلا ننګرهار ته راغلل ورګزی وو، مثلا د ډیورند فرضي کرښې اخوا نه راغلل. یو شمېر هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قمندانانو سره چې وو هغوی پریکونو کې، یا هغه خلک وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د دایش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه هم سره منسجم کېږي او بیا دا غواخ چې دا لویږي او پراخي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. کوم حکومت؟ یعنی په دې معنی چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډيږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده. کله چې تاسو سولې ته رسیږئ، څه بل لاس ورکوئ، څه بل لاس راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراتیکو بهیرونو له لارې دی، یا د افغانستان د قوانینو له لارې دی. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کوم اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کیږي.
طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو لکه د 2001 کال ترهګري حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
که چېرته طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسؤلیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسؤلیت نه دی چې ګروپونه مبارزه
وکړي. یعنی هدف ستاسو دا ده چې د طالبانو په لسګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګډيږي؟
بالکل بالکل. تاسو وګورئ د افغانستان لپاره همدا اوس همدا تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپل وسلوال طالبان دي، غیر مسؤول وسلوال ګروپونه دي، او نشي څوک دي. افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی دغه څلور مسایل دي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې د افغانانو بچیان پکې دي او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي. دا ماری په چوکاټ کې کېدل شي چې د طالبانو جنگیالي هم کوم یو چې په دغه پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي، هغه جذب شي او دغه څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغه پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یعنی یو ګروپ نشي چې ګره چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان او د سیاسي او پوځي چارو پو غفور احمد جاویدو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
ازادي رادیو او رید ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله. د افغانستان د امروختي وزارت وای په افغانستان کې نو امنیت روغتیایي خدماتو په وړاندې لوی ستونزې راولاړي کړي، خو دوی بیا هم هڅه کړي چې په لری پرتو نو امن سمو کې خلکو ته روغتیایي خدماتونه ورسوي. د افغانستان د امروختي وزارت دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نن په کابل کې د روغتیایي کارکونکو ملي ورځ ولمنځله. نور حالی دی ازادی رادیو دی خبریال خاطر پر دیس پر رپورٹ کیا.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وروستي او دریو کلونو کې په کلیوالو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا لپاره هڅې کړې دي، خو لا هم په دې برخه کې انتقادونه موجود دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو اکرام الله وی په دغه ولایت کې حوزوي روغتون د ختیځو ولایتونو آن یوازې د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو اړتیا هم نشي پوره کولای.
دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې دې مرکزونه کم او نفوس زیات دي. همدا ستونزې د روغتیا کارکونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درمل نشتون هم یو ستونزه ده.
د سویلي ولایت اورزګان د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو بریالي هم ورته ستونزې ته اشاره کوي.
دا چې اوس ما مرکز ترینکورت ته خپل مریض راوستلی دی، مثلا هغه د سترګو ناروغي لري، نو زه مجبور یم چې دوی ما ته جواب هم راکړي چې زه به ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سم. لارې هم خرابې دي، نه یوازې دا چال د ولسوالۍ لارې بندې دي، زموږ د ولسوالۍ نه بلکې د ټولو ولسوالۍ لارې بندې دي، بلکې د مرکز لار هم د کندهار سره بند ده. که چیرې ته غواړي چې زه پر پرهی لارو باندې په ډیره سخت سره کولای شم.
لدی سره هم مهاله د لوګر او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د لازم روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي پاره اندېښنه ښیي. دوی له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د کوټلو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي، خو د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ځواب څه دی؟ د دې وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي:
وزارت ساتومی افغانستان برای
روغتیا د بدلون په نوم یو نوی پروژه جوړه کړې. د دې پر اساس به په راتلونکو لسو کلونو کې په هر کلي کې د خدمات یو خونه جوړ شي، چیرې چې قابلګان او نرسان به پکې خدمات وړاندې کوي. په ولسوالیو کې روغتون او عاجله خونه به هم جوړ شي، او د ناروغانو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره موږ د بیمه سیستم جوړو چې ناروغان په اسانۍ سره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري.
نن یک شنبه د دسمبر میاشت شپږمه د روغتیایي کارکونکو له ملي ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي نامنی د روغتیایي خدماتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي. د کورونا وایرس خپرېدل بل هغه ستونزه ده چې په هیواد کې روغتیایي خدماتو له ستونزو سره مخ کړي، خو د عامه روغتیا وزارت د ستونزو سره سره د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو او پراختیا لپاره ټټر وهي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ شکایت کوي چې ورسره لازم مرسته نه ده شوې. دغه کورنۍ غړي او خواخوږي وایي د ډاکټر ناکومورا له وژل کېدو یو کال تیریږي، او له نوموړي سره د وژل شو کسانو له کورنۍ سره ډیر د مرستو ژمنې وشي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې چا عملي نه کړې. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیر زی پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور سیدونکو سید رحیم شاوخوا وکاله د تیت سوناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د بریت پترڅ کې د خپل دوه نور ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لونی او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپل لمسی راتلونکو ته اندېښمن دي او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو ته دو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وای، د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان، د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی ډاډمن نه دی.
دا حکومت تلل پوهېږي وظیفه اجرا کول اوس شهید شو، دا سرپرش اوس بې سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې دې اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دي او دا شهیدان یې کړه، او نور زموږ خو علاج نه حکومت پوهېږي او کار یې
پوره. یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیت سوناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي، او حکومت خوانه دی چې یو سرپناه جوړ شي. فکر دې نه دی او تاسو ګوره دا غره کې برته مونږ دلته چې نشته دی ورو جانا دا وځي په کور دا پلاری واغې شهید ک او دا ظالمان دی ونی ول شي او قانون مونږ مونږ دی وسپار
د درې نور یو دنیا عالم عبد الحلیم وایي چې سید رحیم او د نور دوه ساتونکو ملګرو لوي ودا سي چا سره دند نه تر سره کول چې په جګړه کې خکېلو بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازي فکر ور سره وو دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړي او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي
دا یو سلاسر نه راغلي بلکې کولنګ او بلچی سره راغلي او چې موږ تاسو ملک جوړ کی د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی د جون ورته جوړ کی د یو خدمت لپاره راغلي دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خوښنی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندیښمن کړي دي د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي کله چې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه نا څرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووشه نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راو پارول د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد بالا کلونه په افغانستان کې تیر کړی وو او د روغتیا کرنې او بولګولو په برخه کې غنی پروژې عملی کړې وې د ننګرهار والی زیول حق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکام مراد قاتلانو د منډلو لپاره حکومت جدي هڅه کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې پلټه کوي افغان حکومت همدار اسکل مخکې د دې ژمنه هم کړې و چې د هغو کسانو لاسنیوي به وکړي چې وسلوالو له ناکام مراد سره یو ځای وشلې دي خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډی نشته سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي او سمې ونړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو د ولسمشری په انتخاباتو کې درغلیو نور داوې چې هغه بیا اساسه بلل کې کړی دی ترامپ چې د نومبر 3مه د ولسمشری انتخاباتو کې خپل ماته نه منلې دغه څرګندونه په جورجیا ایالت کې جمهوریت پال ګوند هغه سناتورانو له لوري ترتیب شوی غونډه کې کړی چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي نور جزئیات د اسد الله الدین پر رپورت کې اوري
ډونالد ترامپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې د نومبر د 3مې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي هغه ټاکنې چې ګټونکي د سیال جو بایدن دی نو موري پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه اداوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي غونډه د جمهوریت پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې و چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي دا انتخابات با ترګند کړی چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي ترامپ د دغه غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوی معاملې له مخې تر سره شوې ترامپ خپل د اداو ته داسې محل دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعا ویرت کړی دی تر اوسه د ترامپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې دیرش رد یا له پامه غورځول شوي دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا لس دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څیړنو په تمه دي قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ترامپ دا منډېتړې دته کومه ګټه ورسوي د ترامپ لخوا یو نوی قضایی دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده د ایالات مخ کې بیا شمیرنه بشپړه کړې سره لدې چې د غلطه شاو خوا 5 میلیونه رایې پلاس لسره شمیرل شوې حکومت سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده جورجیا کې بیا شمیرنه وخوده چې جو بایدن د ایالات په 2600 رایو ګټلې د ترامپ تازه سرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته د غونډه د دوه سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لوفر لخوا را بلل شوې وه دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوریت غوښتونکي اکثریت ولري ترامپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی وو چې د دغه سناتورانو ملاتړ وکړي خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستیو اداو په باب مو واوریدل چې په انتخاباتو کې بیا د درغلی په اړه کړي چې هغه بی اساس بلل کیږي. په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا انتخاباتي کالجونه یا انتخاباتي رایو نتیجه